در این بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بغلان سمنګان پر لوی لارې د ترافیکي پیښې له کبله څلور تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د محلي سرچینو د معلوماتو له مخې پیښه د پنځمې په ورځ ماسپښین شوې ده. پیښه د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې چې په وژل شوو کې درې ښځې او یو نارینه شامل دی. پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې. بل ورته په نورستان کې هم نن یوې ترافیکي پیښې یو تن وژلې او څلور نورې ټپیان کړي دي. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات په نوم د یوې یوټیوبرې وژل کېدل تایید کړي دي. د امنی قومندانۍ ویان خالد زادران په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوی. زادران ویلي چې پولیسو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د هورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. هورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بېلابېلو ټولنیزو موضوعګانو باندې یې له خپلو خورلانو سره بنډارونه کول او زرګونه لیدونکي یې درلودل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې به 815,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي که د مخنیوي لپاره یې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، پر دې سربېره افغانستان کې په زرګونو ماشومان او د هغوی کورنۍ هر ورځ د خپلو لومړنیو اړتیاوو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي او ژوند په سختۍ تیروي. ګومان کېږي چې د واګنر ډلې مشر یفګنی پریګوژین به د هغې جټ الوتکې د لوېدو په پیښه کې وژل شوی وي چې پرون له مسکو سن پیټرزبورګ ته پر لار سقوط شوه. تازه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې د واګنر ډلې د یوې الوتکې د لوېدو له پیښې وروسته په لومړنۍ تبصره کې د واګنر ډلې د مشر یفګنی پریګوژین کورنۍ ته تسلیت ویلی دی. پوتین د تسلیت په دغه پیغام کې پریګوژین یو با استعداد شخصیت کړی دی. دغه الوتکه پرون له مسکو نه سن پیټرزبورګ ته پر لاره وه چې ولوېده. د پوتین د تسلیت له پیغامه په غیر مستقیم ډول داسې ښکاري چې د پریګوژین مړینه تایید شوې ده. او د ایران قضایه قوې یو ځل بیا د حکومت مخالفانو ته خبرداری ورکړی چې له لاریونونو ډاډه وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې راتلونکې میاشت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو یو کال پوره کېږي. هغه پیښه چې تیر کال ایران او له ایرانه بهر ته ګڼو خلکو اعتراضونه وپارول. 22 کلنه مهسا امینی تیر کال د حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو لخوا ونیول شوه، شکنجه شوه او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د ایران د قضایه قوې مرستیال صادق رحیمی نن پنجشنبه خبریالانو ته وویل چې د ایران استخباراتي او امنیتي ادارې په منظم ډول احتمالي اعتراضونه څاري. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې افغانستان کې درې ډیرس روغتونونه د تړلو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیايي خدماتو وضعیت څه ډول دی؟
د روغتونونو خلاص پاتې کېدل دا د روغتیايي خدماتو یو بعد دی. څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي د تشویش وړ دي.
یو شمیر افغانان په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه شکایتونه لري.
وضعیتونه داسې دي ډاډ وړ نه دي. له کور نه د شپې غله راغلي ول او موټر یې وویست.
په همدې حال کې د طالبانو د پولیسو مسؤلانو تایید کړي چې کابل کې یوټیوبر هورا سادات وژل شوی او ملګرو ملتونو د کابل له هوایي ډګر نجونو زده کوونکو ته د اماراتو د سفر د اجازې په نه ورکولو خواشینی ښودلې ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو، په دې خبرونه کې موږ هڅه کوو چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د روانې لوبې شیبه په شیبه حال هم له تاسو سره شریک کو. د افغانستان لوبډلې پاکستان ته د 301 منډو هدف ټاکلی. دا مهال پاکستان هڅه کوي چې دغه هدف پوره کړي. پاکستان هم د پیل لوبغاړي خلوبې دلی دي. دا مهال لوبه 55 معلومه به شي چې وروسته لوبه په کومه خوازی مو به وروسته تاسو سره جزئیات شریک کو. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې درې ډیر سرختونونه د بودیجې د کمک لامل تړل کېدو ته نږدې شوې دي. د دې سازمان په وینا دا روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیايي خدمتونه برابروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبرګون هم راوخلو، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې درې ډیر شروختونه د بودیجې د کمښت لامل د تړل کېدو په حال کې دي. د سازمان د جولای میاشتې په راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې لخوا خپور شوی، ویلي چې دا درې ډیر شروختونه 9 میلیونو خلکو ته روغتیايي خدمتونه برابروي. په راپور کې د دغو روغتونونو په اړه نور معلومات چې په کومو ولایتونو کې موقعیت لري، بودیجې د طالبانو حکومت لخوا ورکول کېږي که نړیواله ټولنه یې ورکوي، څه نه دی ویل شوی. خو د روغتونونو د تړل کېدو ترڅنګ په افغانستان کې د د دې سال او ډنګي طبيب څیر د زینو ساري ناروغيو ډېرې دوه ته هم پکې اشاره شوه. په ورته وخت کې ځینې اړمن کسان بیا د روغتونونو په تړل کې دوه اندېښنه خي، وايي دوی چې په اوسنۍ ناوړه اقتصادي شرایطو او بیکاری کې د خوراک لپاره څه نشي موندلای، د درملنې لپاره خو بيخي څه نشي کولای. د کابل اوسیدونکو محمد علي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
افغانستان خلک د سی په بد وضعیت کې دي، د سی بد حالات کې دي چې خپل یو چې ډوډۍ په څه حیران دي. اول ز په خپل د په بد وضعیت کې ما خلکو خپل د ناپاکې دي لپاره خپل ګردي خرڅ کړل دي. تاسو هم دا شي په خاني چې بند کې اخر وو چې شي موږ
د تخار ولایت اوسیدونکو چې نه غوړي نوم واخیستل شي، وایي زوی ناروغ دی، خو په وینا یې په تخار کې دولتي روغتونونه ځکه درملنه نه کوي چې امکانات نه لري، او په شخصي روغتون کې د درملنې وس نه لري. هغه وایي
زوی می ناروغ دی خو د درملنې وس نه لرم. د تخار ولایت په شخصي روغتون کې 14,000 افغانۍ د عملیات لپاره غوړي، خو زه 10,000 افغانۍ هم نه لرم. دولتي روغتون ته چې ورشم وایي موږ عملیات نه شو کولای او ناروغ مو نه مني، نو موږ چیرته لاړ شو؟
د اړمن کسان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې د دې روغتونونو د تړل کېدو مخه ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې د افغانستان د روغتیا سیستم انتقالي ستراتیژي د بشپړېدو په حال کې ده، چې د دریو کلونو لپاره نږدې 2.4 میلیارد ډالر لګښت ته اړتیا لري. په راپور کې د هغو مرستو یادونه هم شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان له بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو سره کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د یاد وزارت چارواکو تیرونی ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې ومنله چې په ډېرو کلیوالو سیمو کې لومړني او ثانوي روغتیايي خدمتونه نشته. تر دې مخکې د اګست میاشتې په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ډانیل انډریس هم ویلي وو چې 268 ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه تړل شوي، چې له امله 2 میلیونه خلک له روغتیايي خدمتونو محروم شوي. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې هم د طالبانو د واک د مودې د دوهمې کلیزې د پوره کېدو په مناسبت په راپور کې ویلی وو چې د افغانستان د عامې روغتیا سیستم نړیدو ته نږدې شوی. د طالبانو په سپاندې 2 کاله واکمنۍ کې ګڼو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د ستونزو او بودیجې د کمښت راپورونه ورکړي، چې لاملونه یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په کار د طالبانو بندیزونه ښودل شوي، چې له امله یې ګڼو هغو موسساتو چې د روغتیا په برخه کې کار کوو خپل فعالیتونه کم کړي یا یې هم بېخي درولي دي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه کوي چې په افغانستان کې درې ډیر روغتونونه د تړل کېدو په حال کې دي، او دا هغه روغتونونه دي چې د دې سازمان په وینا 9 میلیونه کسان تر پوښښ لاندې راوستلي وو. په افغانستان کې روغتیايي خدمات رښتیا هم د اندېښنې وړ دي. همدا پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د روغتیايي چارو لوی وکتونکي ډاکټر طیب یوسف نه کړی ده.
د روغتیایي وضعیت ارزونه که د دوه بعدونه وشي، یو د کلینیکونو خلاص پاتې کېدل یا د روغتونونو خلاص پاتې کېدل، دا د روغتیایي خدماتو یو بعد دی. بلې، کلینیکونه په ټول هیواد کې خلاص دي او ولسته خدمات وړاندې کوي، اما که موږ د دې بعد وګورو چې دغه خدمات چې ولسته وړاندې کیږي څومره باکیفیته دي، څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دی هغه وړاندې کوي، او که د دې بعد وګورو چې د دغه خدماتو دوام څومره مطمئن دی، ولس څومره مطمئن دی چې دغه خدمات به دوامدار وي او هیڅ به قطع نشي. د لومړني بعد له نظره بلې، کلینیکونه پرانیست دي او خدمات وړاندې کوي، او زه مطمئن يم چې همدغه سبا کلینیکونه نړیواله ټولنې په حمایت باندې او یا روغتیاي مرکزونه پرانیست وي او خدمات به ولسته وړاندې کوي. اما کله دې دوا نور ورستنیو بعدونو له نظر چې آیا د خدماتو کیفیت هغه سیدې چې موږ له سولت ورته اړتیا لري، او آیا د خدماتو تداوم یا استمرار نمونه مطمئنیو، دا دوا هغه برخې دي چې د تشویش وړ دي او د بحث وړ هم دي.
ډاکټر صاحب، دغه تشویشونه یا دغه وضعیت دوام به خلکو په ژوند باندې څومره غیز پرې باسي په اوس وخت کې؟
پردیس صاحب، د یو عام روغتیا د یو متخصص په حیث باندې کې بحث پر دی وکړو چې د افغانستان د تیر او یا اوسنی دولت او ورسره د دوی د ملګرو شریکانو چې د دوی تمویل کوونکي ادارې دي، او دغه 4000 دولتي کلینیکونه په خو درولي. زموږ هیواد د عام روغتیا د وزارت در رسمی راپور پر اساس په 2019 او شل کال کې 2500 میلیونه ډالر زموږ د هیواد د روغتیايي سکتور مصارف وو، چې دا اوسنۍ د امارت اسلامي احصایا او ارقام ښیي چې دا د 3 میلیارد ډالر څخه هم لوړ شوی دی. دا په دې معنا چې زموږ د صحي سیستم د عام روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس 3.6% مصارف زه ته او بل غریب وګړی د خپل جیبه کوو. یوازې 6.4% مصارف چې دا په نړیواله کچه باندې د اوټ آف پاکټ اکسپنډیچر یا د ولس د جیب نه د روغتیایي خدماتو د مصرف تر ټولو لوړه کچه ده، او همدا هغه موضوع ده چې همیشه د روغتیایي متخصصینو د عامې روغتیا د وزارت افغانستان د هر وخت د حاکم نظام او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د بحث موضوع وي.
ډاکټر صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې د دې وضعیت لپاره په لنډه موده کې او په اوږده موده کې باید دقیق پلانینګ وشي. په اوږده موده کې دا پکار دی چې موږ د دوایي په سکتور کې په داخلي تولید باندې پانګونه وکړو، تر څو وکولی شو د یوې خوا نه د دوا کیفیت مطمئن کړو، او د بلې خوا نه هغه دوا چې موږ یې په 800 میلیونه ډالر باندې د بهر واردوو، هغه اقلا د 300 میلیونه ډالر په مقابل کې په داخل د هیواد کې تولید کړو.
د روغتیاي چارو کتونکو ډاکټر طیب یوسف او چې لا ازادي رادیو سره یې په افغانستان کې د روغتیاي خدماتو پر څرنګوالي خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. آزادی رادیو شپه ورځ لته تاسو سره
اوریدونکو وړاندې درته نورو خبری راپورونه ته هم راځو. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبې حال درکو. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډالو ترمنځ د روانې یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دوهمه سیالي روانه ده. افغانستان 301 منډې هدف ورکړی وو په 5 لوبغاړو. د مهال پاکستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړي، او د شپږ 3.4 اورونو په ترسره کولو یې 204 منډې کړي. معنا دا چې پاکستان په 14 اورونو کې 99 منډو ته اړتیا لري. لوبه حساسه شوي، وروسته به نور جزئیات هم درسره شریکو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. ځوانه یوټیوبره هورا سادات د دوشمې پر ورځ په کابل کې په مرموز ډول وژل شوې ده. د طالبانو د پولیسو ویان دي نن وژل کېدل تایید کړي دي. تفصیل لا نرګس مومن حسن زیناور.
د کندوز ولایت اوسیدونکو او ځوانه یوټیوبره هورا سادات چې په بیلابیلو یوټیوب چینلونو کې کار کوي په مرموز ډول په کابل کې ووژل شو. د هورا سادات کورنۍ همکاران او د طالبانو د حکومت امنیت قومندان په کابل کې د هورا سادات وژنه تاییدوي. د هورا سادات ورور چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبه په ورځ د هورا سادات همکار ارشاد فرهمان ته ویلي چې خوري د دوشنبه په ورځ وژل شوې ده.
دقیقا د دوشنبه ورځ سهار وختي و چې د دې غمجنې پیښې له امله مو هورا سادات له لاسه ورکړه.
د خورا سادات ورور د هغې د مړینې د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خورا سادات همکار ارشاد فرهمن د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
روز قبل ما با تلاش زیادی که داشتم
تیر ورځ د ډیرو حادثو سره مو چې درلودي کورنۍ مو ورته ولیدل. د کورنۍ وضعیت ډیر خراب او ناراحت کوونکی و. که څه هم موږ نږدې څلوېښت دقیقې دوی په کور کې وو، په دې څلوېښتو دقیقو کې موږ ته هیڅ جزئیات را نه کړل، خو نورې موضوعګانې وویلې. موږ غوښتل خورا سادات د هغه ولایت اړوند چې ده انتقال ورکړو او جسد یې هلته خاورو ته وسپاري، خو د ځینو دلایلو له امله یې بیړه وکړه او ونه توانېدل. نو هغه په کابل کې ښخه کړه، ځکه ماشومانو ته ډېره لیواله وه. نو د ماشومانو د یو ساده پارک مخې ته خاورې ته
وسپارو.
ښاغلی فرهمن دا هم ویلي چې د سادات کورنۍ د هورا وژنې څرنګوالی نه دی مشخص کړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندان ویان خالد زدران په خپل اکس پاڼه کې لیکلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې په قتل رسېدلې ده. زدران ویلي چې د امنیه ځواکونو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه یې نیولي دي او څېړنې ترې روانې دي. خالد زدران د نیول شوي کسانو په اړه ډېر جزئیات ور نه کړل. د هورا سادات وژنې د ښځو او بشري حقونو د یو شمېر فعالانو غبرګونه هم پارولي دي. د ښځو د حقونو فعال او د شنبههای ارغواني غورځنګ مشره مریم معروف آریان ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بنسټونه باید په دې اړه چپه خوله پاتې نه شي. هغې زیاته کړه:
فراموش نکنیم که آنچه که در باب این خانم اتفاق افتاده نه اولین قتل مرموز است و نه هم آخر.
مهر وینس چله دی میرمنی سره وشول در لومړی او نه به هم روستای مرموز قتل وی. په تیرو دوو کلونو کې موږ ور ور د ښځو د مرموز قتلونو شاهدان یستو. موږ یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو څخه غواړو داسې قضیې چې په افغانستان کې پیښیږي دوی باید چوپ پاتې نه شي. هغه طالب چې ادعا لري چې په افغانستان کې امنیت تامین کړی، دا څه ډول امنیت دی چې هیڅوک په ځانګړي کفال میرمنی امنیت نه لري؟ قتل کیږي، ټول روحي او رواني امنیت یې له لاسه ورکړی
و. هم امنیت روحي و رواني شان از دست داده.
خورا سادات شاوخوا 15 کاله عمر درلودو او په بیلابیلو یوټیوب چینلونو په ځانګړي ډول کابل فینس او سټار فینس کې کار کاوه. په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو او واکته د طالبانو د بیا ځلې رسېدو وروسته په رسنیو کې په ټولنیزو او تفریح خپرونو محدودیتونه ولګېدل. له هغې وروسته د یوټیوب چینلونو بازار ګرم شو او ظاهرا د افغانستان دننه او بهر د دوی پروګرامونه د خلکو په منځ کې ځانګړی ځای خپل کړ. خو په دې وروستیو کې یو شمېر یوټیوبرانو په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو له جوړولو وروسته د ستونزو او ننګولو له امله له هېواده وتلو ته اړ شول او د طالبان حکومت یې دوی په سانسورولو تورن کړل. خو د طالبان حکومت دا موضوع بار بار رد کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبې تازه حال دا دی چې پاکستان څلورم وکټ هم له لاسه ورکړه، 208 منډې جوړې کړې دي. په 2.3 اورونو کې 93 نورو منډو ته اړتیا لري. نو به کتل شي چې لوبه وروسته د چا په ګټه تمامي کې، ځکه لومړنۍ لوبه پاکستان ګټلې. نو نن به افغانستان ډېره هڅه کوي چې دغه لوبه چې ښه ټارګټ هم ټاکلې وګټي. رازو یو بل مطلب ته د پلازمینه کابل او بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې په دې وروستیو کې جنایي پیښې ډېرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی په تیرو دوو اونیو کې د 1500 جنایي پیښو په تور 102 کسان نیولي. دغه وزارت د معلوماتو په خپله له مخې دغه کسان په بیلابیل ولایتونو کې نیول شوي او جرمونه هم بیلابیل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وضعیتونه داسې دي ډاډ وړ نه دي. له کور نه د شپې غله راغلي ول او موټر یې وویست.
دا د باچا خان مبارز غږ دی چې د کابل په 12مه امنیتي حوزه کې ژوند کوي او وایي څو ورځې وړاندې غلو له کوره موټر غلا کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نږدې څه وخت مخکې زموږ دوستانو جملې څخه میلمانه راغلي ول. بدبختانه چې دلته امنیتی وضعیتونه داسې دي ډاډ وړ نه دي. له کور نه د شپې غله راغلي ول او موټر یې وویست. خدا دا چې په دغه غلو باندې موږ خبر نه شولو او موږ ویده ولو او موټر د شپې زموږ له کور څخه وستلی و.
د کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي، وایي غله د وسلو په زور له خلکو پیسې او وسایط اخلي.
ان غله کورو ته ځي د وسلې په زور هلته یا پیسې اخلي، هم وسایط د کور څخه راباس موټر موټرسایکل. په تیرونۍ کې خو د داسې پیښو سره موږ مخامخ شوي یو چې سټورو ته یا هم دوکانو ته یا دواخانو ته غله ورغلي دي د وسلې په زور، یا پیسې اخیستي ځدي وسایط یې ځنې بیولي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی ګل رحیم بیا د غلا او د څو پیښو کیسه ازادي راډیو ته داسې کوي.
لکه یو ورځ په ننګرهار کې د ترافیکو ریاست سره یو کس خپل موټر بهر ودروي او د اخر ته نوځي چې موټر صاف کړي، چې واپس راوځي نو موټر یې نه یې غلو تښتولی. همداراز زمنګ په بیسود اته منع ہے کې یو ورځ محصل سهار خپل پوهنتون ته ځي چې په لار کې په غلطو پنچک دی او کمپیوټر او موبایل او پیسې ترې اخلي او په دا سر یې وهي. همدارنګه یو درې شپې مخکې خلیل آباد په نامه یو کلي کې په جامع مسجد کې د شپې غله ورځي، د هغې نه لاسپیکر ماشینان او بیټرینې چې څومره د جومات داخل سامان دی دای ته وړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر باندې خپاره کړي معلومات هم ښیي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیر اونۍ په پرتله روانه اونۍ د جنایي پیښو کچه لوړه شوې ده. په دغو معلوماتو کې تیره اونۍ په هرات، کابل، اروزګان، غور، بلخ، کندهار، کندوز او تخار ولایتونو کې د 1200 جنایي پیښو په تور 83 کسان نیول شوي دي، چې په دې کې 14 تنه د وژنو د دوو پیښو، 24 کسان د غلا د اتو پیښو او 3 تنه د تښتونو د دوو پیښو پر مهال نیول شوي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ایکس شبکه کې د رواني اونۍ پر مهال د جنایي پیښو خپاره کړیو معلوماتو د جزئیاتو له مخې د تیرې اونۍ په پرتله دا کچه لوړه شوې او د درویش جنایي پیښو په تړاو د نیول شویو کسانو شمیر 94 ته رسیدلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپرو کړیو معلوماتو پر اساس په روانه اونۍ کې 10 د غلا پیښې، 9 د وژنو او 4 د تښتونې پیښې په هرات، کاپیسا، کندهار، بلخ، کابل، بادغیس، سریپل، خوست او پکتیکا ولایتونو کې رامنځته شوې دي. دغه را 4 انسان تښتونکي د عملیاتو پر مهال په مخامخ نښته کې وژل شوي هم دي. دا چې ولې د جنایي پیښو کچه لوړه شوې په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر وپوښت، خو ویانې عبدالمتین قانې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي 4 ورځې وړاندې ملت ته د حساب ورکونې په پروګرام کې ادعا کړې وه چې د تیر جمهوري نظام په پرتله اوس د جنایي پیښو کچه کمه شوې ده.
د یو کال په موده کې د تښتونې د 1600 پیښو خبر ورکړل شوی دی. د دغو قضیو په تړاو پولیسو د انسان تښتونکو پر ضد 200 عملیاتونه کړي دي. په دې عملیاتو کې پولیس په دې بریالي شوي چې د سړي تښتونې په قضیو کې ښکېل 190 تنه شکمن کسان ونیسي، او د دغو عملیاتو په بهیر کې 14 تنه سړي تښتونکي د عملیاتو پر مهال په نښتو کې وژل شوي دي.
د جنایي پیښو کچه داسې مهال لوړیږي چې خلک وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده، چې ورسره د غلا او تښتونو پیښې هم ډېرې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو د نړیوالو پیښو په اړه باندې هم درته خبر دالرو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ډلې د مشر یفګنی پریګوجین کورنۍ ته تسلیت ویلې دی. د روسیې تر دې چې پرون له مسکو سن پیټرزبورګ ته یو جیټ الوتکه ولویده، او هغه مهال ویل چې په ناسو کسانو کې یفګنی پریګوجین هم شامل وو. د ښاغلی پوتین د تسلیت له پیغامه داسې ښکاري چې په دې پیښه کې پریګوجین هم وژل شوی دی، او پریګوجین سربیره 9 کسان نور هم په دې پیښه کې وژل شوي چې یو شمېر د واګنر غړي د واګنر ډلې جنګیالي وو. وسم راځو یو بل مطلب ته. د ملګرو ملتونو سازمان متحده عرب امارات ته د زده کړو د دوام لپاره د نجونو پر تاک د طالبانو بندیز زړه ماتوونکی عمل بللی، او له طالبانو یې غوښتي چې پر دغه پریکړه د سره غور وکړي. تفصیل د سنا کاکړه وو.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو لخوا متحده عربي اماراتو ته د زده کړو د دوام لپاره د نجونو پر تاک بندیز زړه ماتوونکی عمل بولي، او پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ خپلې ژمنې عملي کړي او نجونو ته زده کړو ته د لاسرسۍ اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنچي د ویان مرستیال فلورنسیا سوتونینو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې له زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې هغوی بلکې ټول افغانستان اغېزمن کوي. د نینو په وینا زده کړو ته لاسرسی د ښځو او نجونو د بشري حقونو یوه برخه ده او د ښځو له بشپړې ونډې پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی.
هغه کار چې موږ به ورته دوام ورکوو دا دی چې د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه وکړو چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل تعهدات وساتي. موږ د ښځو د حقونو دفاع ته دوام ورکوو ځکه افغانستان د دوی د بشپړ ګډون پرته پرمختګ نشي کولی او دا واقعا زړه ماتوونکی دی چې هغه ښځې چې غواړي خپل له حقونو څخه ګټه واخلي له دې کار څخه منع کیږي.
د چهارشنبې په ورځ طالبانو سلونجونو ته د کابل له هوایي ډګر څخه د لوړو زده کړو د دوام لپاره دوبۍ ته د تلو اجازه ورنه کړه. په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د بندولو په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته د متحده عربي اماراتو یو مشهور سوداګر خلف احمد الهبتور په دوبۍ کې دغو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړه. احمد الهبتور د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر اکاونټ کې د طالبانو پر دغه اقدام خوشیني څرګنده کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې پر خپل عمل له سره غور وکړي. یوه له هغو نجونو څخه چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا متحده عربي اماراتو ته له تګه منع شوې وه او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې که څه هم د دوی د کورنۍ نارینه غړي د شرعي محرم په توګه له دوی سره وو، طالبانو له ناوړه چلند سره دوی له هوایي ډګره وشړلې. هغې وویل چې په تېر یو کال کې خپلې ټولې هیلې په دې بورسې پورې تړلې وې خو دغه بندیز ناامیده کړه.
حتی که تشویشی را داشتیم، مونږ د دې خبرې تشویش درلود چې محرم نه لرو او پرته له محرم څنګه بهر ته سفر وکړو. که څه هم زمونږ کورنۍ مونږ ته د تلو اجازه راکړې وه خو له بده مرغه طالبانو له محرم سره هم اجازه رانه کړه چې ولاړ شو. مونږ یې په ډیر زخت چلند له هوایي ډګر څخه وویستلو چې دې پر ټولو نجونو خورا بد اغېز وکړ.
موږ غوښتل د دې موضوع د لامل په اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو دغه اقدام له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې د یوه پیغام په ترڅ کې د طالبانو دغه عمل غیر اسلامي او غیر انساني بللی او ویلي دي چې دا یو قصدي عمل دی څو خلک په جهل او تیارو کې وساتي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان رئیس شهرزاد اکبر په دې اړه په خپل ایکس یا ټویټر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو له نجونو د زده کړې حق اخیسته او د دې حق د لاسرسۍ فرصت هم چې په بهر کې د نورو لخوا دوی ته په نظر کې نیول شوی له دوی څخه اخیستل کیږي. نوموړی پوښتلی که دا جنسیتي اپارتاید نه دی نو څه دي؟ د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې د هغوی پر لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د رواني لوبي روسي حال درکوم. د پاکستان شپږم وکټ هم له لاسه ووتله. په یوولو ساورونو باندې شپږتیا نورو منډو ته اړتیا لري. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمنان عادل هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه ده او ټول مسلمانان ته مهله ده چې خپل اتلان په دواو کې وسته او د افغانستان د لوبډلانو څخه مهله دغه ده چې بیا مهله د خاور سره خاور نسی تر بیا د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو څخه مننه کوم چې موږ غږ ترې رسوي. موږ دا مشکل دی چې دا مرستې راشي. هغه خلکو ته نور کوي چې مستحق کې مسکینان یې هغه خلک یې وړي چې یا په طالبانو کې یا طالبان یې یا غټ مولایانو ملایان یې ټول مرستې دا خلک خپل وړي خپل جیبو ته یې ورچي خوار غریب ته نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د آزادی راډیو کارکوونکو ټولو ته سلام. من افغانستان کې ژوند کوم، ډېر سختې سره مخ یو. موسسي والا یې بل هغه مونږ سره مرسته وکړي. آزادی راډیو کارکوونکو ټولو ته پیغام دا دی چې هر یو خیری بنسټ هغه موسسي مونږ سره مرسته وکړي. آزادی راډیو بیا هم بیا مغه کوم چې زمان غم دیو کی دیر دی سیاغا سر مخیو بحران سر.
اوریدن کو د خبرونې دوهمه نمایی تا ورسیدلو. په کابل کې د ماخستان 9 بجې شوې. وړاندې درته آزادی و اوریدونکو پروګرام چې ستاسو پیغامونه جوړ دی خبرې دوته چمتو.